د 2013 کال د جولای پر 15مه شوی و چې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان صدر اعظم شوی و. د 2022 کال په اپریل کې حکومت مخالفه ګوندونو د عدم اعتماد د تحریک په نتیجه کې عمران خان له صدر اعظم لری کړ او پر ځای شهباز شریف د ائتلافي حکومت نوی مشر شو. په پاکستان کې صدر اعظم د 15 کلونو لپاره ټاکل کیږي، خو د 1993 کال راهیسې تر اوسه یو هم خپل وخت نه دی پوره کړی. په پاکستان کې سیاسي تحولات داسې مهال رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې پکې امنیتي پیښې هم زیاتې شوې دي. تر ټولو وروستی خونړی برید د جولای په 13مه په باجوړ کې د جمعیت علمای اسلام پر غونډه وشو چې 3 کسان پکې ووژل شول او 100 زیات نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او نورو سخت دریځو ډلو د ورته خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینهو لوري نه کمی پیسې ورکول کېدی یا هم بخینه ورکول کېدی، ولې اوس بخی دغه کچه را صفر سوې ده؟
د کابل اوسېدونکي لیما چې خپله هم بې دندې شوې وایي چې په اکثره کورنیو کې د نارینهو لخوا میرمنو ته د هغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خفګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی، خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زمون کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانهدارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسؤلیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په عامه خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خو دا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورناخیستي او په کور کې نه ولې دي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسېدونکي لیما په دې اکله وایي:
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینهو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بېخینه ورکول کېدې، ولې اوس بېخي دغه کچه را صفر سوې ده؟ چې دوی بیخي ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار ته لیږي دوی ته ټاکل سوي پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلې په هغه باندې د ډېرې خریداري تمه خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې دغه ستونز نستر ټکی وای چې کومې دوی ته پیسې ورکول کیږي هغه حقیقتاً د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا ده چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا ده چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی چې کوم معاش اخلي کور ته وړي د هغه اختیار بېخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه یې په خپل زړه باندې مصرف کړي، له دوی نه پیسې اخیستل کیږي، فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالی بیا داسې ښځه ده چې په خبره اترې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
موجوده که شوار ما یک بلند است ماشش
سره لدی چې میړه می ډیر ماش اخلي، خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 15 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلم راځي خپل مې پیسو ته ضرورت کیږي، حیران یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډیر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړې داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره بېکار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره بېکار کوو. اوس دوی ټولې بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپلو ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډېره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه مېرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې. که اولاد مریضېږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو ښه ترخه، که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې، کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی، او ډېری بېلګې موږ لیدلې دي چې په افغانستان کې ښځې له دې ستونزو سره مخ دي.
بیرون وګوري له کوره بهر حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړي، خپله یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په عامه خبره په نولو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه په کور کې ماشومان لري په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه دا لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه خیر په کور کې هېڅ مه، ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی، طبعاً چې هر چې طبي ضرورت پېښېږي دا چې پیسه ونه لري په کور کې. سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه طبعاً یا په بیرون وي، کله نا کله مثلا میلمه راځي، یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي، یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي، شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کېږي، یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي، نو همدا ده چې بالاخره د کور ماحول هم خرابېږي. او په خپله مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. څه موده وړاندې د کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې ترکاري خرڅوله، یا بې پیاز خرڅول، یا رومیان. ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې، ځوانې ځوانې به وو چې دوی دا کار کولو. نو دا ټول هغه څه دي چې دوی مجبوریت نه راوتلې، هېڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خرابه دی.
بله، تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړې او افغان مېرمنې مو ولیدلې، څومره یې په دوی تاثیر کړی؟ وه طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسان
په دې کې څومره تغیر راغلی و؟
ډېر تاثیرات پی اچولی دي نوې رژیم. ډېر ځای ته ځلاله ما ځینې ځایونه دي، مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې وې بیکاره شوې، مخکې د خپل یو کار درلودو، یو حیاتي به درلودله، هغه کار لري مالی وس هغه چې مخکې دوی کمایي کولای دي درلودو وس نشته، ځکه د کار لکه مخسره مختی کار نه و، ټول اقتصادي ستونزې کړيږي او مېرمنې به بيخي په بد وضعیت کې وي. هڅه ډېرې ما ولیدلې چې دوی په کراچۍ به شایان خرڅول، دا ډېر دردونکي و.
دوی چې ویلې کله چې سره وغږېدلې، آیا په دې امید وې چې بیرته به د پخوا په څیر کار شروع کړي او که یو ډول ماتې شوې وي؟
که زه تاسو ته یو مثال درکړم، زه یو ارشګا ته تلوم، هغه د تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وي. هغه ته په هغه ورځو کې داسې خط استول شوې و چې تاسو د راتلونکي میاشتې په لومړي تاریخ باندې باید خپل ارشګا وتړی یا څنګه وتړی. دوی ډېر خفه وي، دوی ویلي چې زموږ د ګټې وټې لاره همدغه وه او د خپلو کورنیو لپاره به موږ نفقه پیدا کوله، خو اوس چې دغه وضعیت دی موږ ډېر لستونزو سره مخامخ یو. دوی ډېرې جګرخونه ویلي چې زموږ سرنوشت زموږ راتلونکي به څه شي، ځکه موږ همدغه لاره وه چې خپلې کورنۍ ته مو نفقه پیدا کوله. دوی ویلي چې موږ بل دې لا قوي که چېرې په افغانستان کې ونیشي، حتی د سیمې په هیوادونو کې موږ مصرف کړی دی، موږ وسایل اخیستي دي، که دلته ونیشي په یو بل هیواد کې موږ مجبور لاړو چې مهاجر شو او هلته خپل دغه کار شروع کړو.
په دغه وضعیت کې چې بیرونه مېرمنې کار نشي کولای، په کور کې اقتصادي مشکلات سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنۍ او نارینه وو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت اوس په مېرمن راغلی څوکې چې د اقل مېرمنې روحیه واخلي.
فرشتجان یو څه باید ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي، کاوی مثلا په خا دفتر کې کارونه کول یا بیرونه کوم کار درلودلو، حتی په کور کې اوس دوی کولای شي. ډېره مېرمنې دي چې دغه خیاطي زده ده، لاسي کار زده ده، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپل دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولای، پیسې نشي ورکولای، ګټوټه نشته، مېرمنو ته د وسایل راوړي، هغه خپل کار کوي، شاید دومره وکولی شي هغه شپه ورځ پتی رشي، که وسایل ورته واخلي کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی. اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالو یو دغه پیرو پلور بيخي زیات شوې ده. دغه هغه څه چې خپل مېرمنې په کور کې جوړولې شي او به بازار سره وړلې شي، خرڅولې شي، موږ په بازار کې وګرځېدوم، لیدل چې ډیرای داسې شین مونږ پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وي دا مېرمنې په کور کې جوړوي، نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامه باندې کار وکي، بیرته د بازار ته وړي، خرڅوي، د اقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي. زه فکر کوم کپدې برخه کې میو زمغه د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ور سره وکړي، اداقل یو څه میاشتنی یا ورځنی عاید بلاغی خلاص سره وړي چې خپل سوز په حلوي.
که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منه کیږي، په کورنۍ کې ناری نام دي ته پیسې نه ورکي او دام خفای اندېښنه لري چې راتلونکي به څه کیږي، لاس ترزنی دام کینی، ناری نام په کور کې ظلم ور باندې کوي، عاید هم نه لري او دا مېرمن هیڅ حرکت ونکړه، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نکړه، نارینه مرسته وسره ونکړه، بل اخر خبر چیرته رسیږي؟
خو خبر هم نه ده چې کورنۍ ته درخواله را مستکیږي. کله چې تو ګورې چې حواله دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، وکور کې سوند به حد باندې لري دی. د افغانستان تقریبا په څلو کې ک مبالغه ونې شي 90% یا 80% خزي هم د اوس په کورونو کې پرباني ناروغي باندې خته دي او دغه اقتصادي ستونزه سره لاس او گریوان دي. ولې پټول کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کارنم یو پټول کې د افغانان چې دی یو قسم عادت شوی دي چې یو کار ته زړه نه خکوي، اراده نشته ده. کته په سره کراوزی او کراچۍ کې کې بيخي غشنه ترکارین په واچو نیو لا 40 روپۍ په دې ورځ غټي، خو اراده نشته ده قوي، زړه نازري دي په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي. نو اراده چې وي فکر کوم د ژوند ټول لستون دی به حل شي، د خپل ک 40 روپۍ 100 روپۍ 50 روپۍ نه غټي دی ورځ لا سوشل خو غټي دوه ډوډۍ پکېږي. ولې پټول کې کې اراده ژوند ته وشي او د کار لپاره مټ راون غړي، فکر کوم خزه نر یو ځای لا سوار کړی د کور یو څه څنګه به حل شي او لته رواني ناروغي بروزي د ژوند دغه اقتصادي او مالی ستونزې خبره وزي.
د سیو میرمن تاسو په خپل ژوند کې عمل ان لیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده، احتیاج موتاج پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شو گاوان کې د سیو میرمن تالي دلې و.
ولې نه دغه اوس چې تللی وم ډېرې داسې مېرمنو سره زه مخامخ شوم، حتی بازار ته چې به کله تلم نو دغه سوالګر بېخي ډېر وو، بېحد حد به اندازې، یعنی ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چاته به لاس اوږدولو د لسو یا 50 روپۍ غوښتنه به کوله. نو دا خپله د همدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېده چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چاته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد نفقه غواړي چې دوی بیرون وزي او سرک باندې کینی بیا د چات خاطر غاړي نو ډیر داس مېرمن شته ده هتا ما کسي ور سره کړی دی چې هغه هتا لس پینې لري او وای چې مونږه کله مثلا مجبور شو چیرته لا شو بازار ته چیرته د موټر کرایته چې بيخي وې دون سره سره نه کی اولاد مشاړي ګرمي ډیر وا اوبر انا غاړي وې هتا مونږ دي توان بیان لري چې د خالي وبتل په ورته واخ
دا ډول مېرمن او تاسو سره کم ډاډ ورکوي چې دا حالت په تیری دلو دا او راتونکو به بل اخر خسي چې دوی دومره ځان وساتي ا دې اقل هغه سي ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی
ټول کې د ستونزې لارې وازي دانش کې تل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري هر ستونزه چې دا هغه د حل لار لري کدوې چې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل د ژوند حداقل کې سلفي ساده نه وي بيخي غلط څه د ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې نو دا بلوي خبره وي په اوسنۍ شرایطو کې لشته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکي بازار ته وړاندې کې خرڅ کې ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته ری یوازې هم دغه پاتې دي اته ډیره مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوی او هغه به خرڅوی یعنی دا د ځان لپاره یو بزنس کړی وو هغه ویل چې زما خپل اولاد پم دی باندې ساتم نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سره یو فکر پیدا شوی او دا کار کړي کډیرې مرمنې همداسې د خپل فکر لګو کاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم څنګه کولای شم چې د خپل مثلا یو ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره دا بلوي خبرې یو بل مرمنه چې تاسو تخصه وکما بازار ته راغلی واغی د ماری اخیستلې نو ماتره پښتنه وکړه چې خلاص دور ډیرو ماری څکه هغه ویل چې دا کور کې د وړون جنو کالی جوړوم په دغه مری باندې ټکی ورته ځان به اخلم به می وړو کې زوی دی هغه ته ورکوم او د سرک په سر کوم مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلې په 200 خرچوم 500 روپۍ راته کې ګټه کیږي تاسو خپل فکر وکړئ هغه سره دا فکر پیدا شوه دی شاید هغه 0 روپۍ نه هاي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي ولې دوره چې هغه 500 روپۍ مو ګټي دی تلوي خبره ده
او نارینه او ته سوای مثلا دوی کې ډیره کمه کمایم کور ته وړي کمه هغه په دې سخت شرایطو کې لخپل میر منو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت یو ورکات میرمن دا احساس وکړ چې کنن مثلا ز کارنلرم دا د سړایسته پیسې روري رکی دا به څومره خوي
تاسو خپل فکر وکړئ ډیره هغه خلک چې وظیفه درلودل کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مړل لاستکین هغه به ډیره سختی لري ځکه دا په ډیرو پیسو باندې روغتي شي وي همیشه لاس ډک وي یا بانک کې درلودل زړه په ټول وي که ژوند کې وستون درامستکی کی یا لدا سي اقتصادي ستون سره مخ کې کوم نو بانک می پیسې شته اوس خو هغه وضعیت هم نه دی نو خپل ک مړونه چیرته لخصو سره کومه کنه کړی په دې برخه کې ا د خپل کو دوی میاشتې ما شخلي هغه ماش نه دوی 1500 افغان مېرمنې تور کوي افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغه سخت چرای تور باندې راشي او هغه یار ورس پیسې مصرف کوي هغه ساتي د سخت ورځو لپاره چې فکر کوم یو ورځ شاید خپل دغه خاون په در باندې وخري او به تای ورکړي نو کچره دوی د خپل ماشنا یا ورځنې لس لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي هغه د غیل لپاره ډیر څه کوي چې فکر کوم ګډ ژوند دي تنه وي چې هر څه خپل لار لړشي ګډ ژوند دي ته وي چې مېړه به له خرځ لاس ونی سي او له سخت شرایطو ستوره او بسې کنه هغه د نن لري نو مېړه به دغه پیسې ورکړي ځکه هغه اولاد لري مصرف لري ورځنې ژوند دی ته باندې ستاسو په کاری کې نو پیسې باید ورکړي او هغه د تپرینې چې هغه دا فکر وکړي ځنن به دان دی ما او پیسې نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم نو دا ګډ ژوند دی یو بل لاس باید ونیول شي
ډیر زیاته مننه کولا جانې ژوند دی سلامت اوسي
مننه فرشته جانې هرڅ
لکه څنګه مو چې مخکې ویل په ټولو کورنۍ کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي ځکه په خبره پوهیږي چې په ځای مصرفوي افغان لیکوال میرویس زازای د همداسې کورنۍ لغړو څخه دی هغه په پیل کې وای اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنۍ او ټولنې ته لوی مانوي او اقتصادي زیان دی بیا چې په کور کې هم ښځې مالی واک ونه لري پر دوی لوی ظلم دی
د خزي به برخه کول د دندې د ویټولنې نیمه برخه خزي تشکیلوي او بیا په تیر شل کلونو کې ډېرې داسې کورنۍ دي چې هغه د خپل کورنۍ سرپرست له لاس اور کړي نو په داسې حال کې د خزي دندې نه به برخه کول دا د بشري حقوقو او انساني حقوقو دا د سپکاوي ورستای حد ده او نقض لري. هغه دا چې ډیری کورنۍ د روسي کې د بیل او ویل شغلونو د لارې د خپل کورنۍ راشوي بتاکي او هغه تاریخ او روزي تیاری او د خپل د کورنۍ د ماشومانو د خوراک پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د هغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې هغه پلاری که هغه ورور که هغه میړه یې نه ورته ورکوي کنه، دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، په کور کې د کور نارینه د دې ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګورې کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې ته په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغیزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیې پرېوځي چې دانې نشي کولی چې تاته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چیرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي په هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس راځو دې ته، ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپل اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې خپل سر هته ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرف کړي؟
دوی په حقیقت کې لسنه ډاریږي. اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت میرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې لاریږي چې د ټولنې لحایقو نه دوی باوسي او قرار وسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا د دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل شي.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلي یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دندې شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په اخره نیټه کې شلابه مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله رالوی شوم، بدن دې وګمار شوم او تنخواه مې درلودله، ما به حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنیو مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه دار هغه وه. زموږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېره.
درن دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا وخت ورسیدل دینجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته ځکونکو پر مخ د خوانځو دروازې بند کړې. خځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبر اتمی شو، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه چې د کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو لښ پیتو زرو څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثره ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتساپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 24 21 24 41 شپږ سوه یو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقو یوې بل خبرونه ته مو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په سیاسي برخه کې د خبرو کولو د حق پاکله خبرې کوو. لمون سره میلما د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا. مصبا سه په پایل کې درته وایي چې یو کس هغه که هر چا پورې اړه ولري، دای څومره حق لري چې خپل نظر څرګند کړي. البته هدف مې په سیاسي برخه کې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. له تاسو مننه چې ما ته فرصت راکړه په داسې مهمو مسایلو باندې بحث وکړم. اصلي خبره خو دا ده چې په یو دولت په جوړېدو کې یا د هیواد په جوړېدو کې یو اصلي عنصر چې د خلک دي، او دا خلک هغه وخت خپل معنا ترلاسه کوي چې دوی په سیاسي او ملي حاکمیت کې ښکیل وسي. هغه حکومتونه چې د خلکو په ارادو جوړ شوي وسي، خلک په سیاست کولو کې او د ملي حاکمیت په تمثیلولو کې نقش ولري، هغه کامیاب هیوادونه دي او پرمختګ کړی ده. چې تر ټولو عمده مثالونه یې د امریکې، د هند او دغه لوی لوی دیموکراتیک ټولنې دي. نو دا یو اساسي حق ګڼل کیږي، ځکه چې اصلي هدف د قدرت کې د شریکېدو موضوع او د قدرت تر څنګه په اقتصادي د قدرت او د ثروت په توزیع کې د ډېرو پخوا او کلونو را په دې خوا، په زرهاو کلونو را په دې خوا د انسانانو تر منځ ستونزې دي. او د دې ستونزو د راولاړېدو لپاره دغه نظام د دیموکراسي چې د منتسکیو د نظر پر بنسټ استوار ده، چې د قواوو د تفکیک او په زمین کې د سیاسي مشارکت مسایل چې عام وګړي په ملي حاکمیت کې نقش لري، دغه پر بنسټ باندې دا موافقه لار ده. او د دې شخړې د حل لپاره یې همدغه لاره ده چې نړۍ په اکثریت هیوادونو کې دا پروسه مخ ته ځي او ستونزې حلېږي. نو دا یو اساسي حق ده. که له دې حق نه وګړي محرومیږي، په حقیقت کې هغه نظام یو دیکتاتور او مستبده نظام کیږي، بقا نه لري او عدالت نشي تامینولی.
بله، لکه لنا چې طالبان بیا د دوام ځل لپاره وخت رسیدلی، اکثره کسان په ټولنیزو رسنیو کې او د مطبوعاتو له لارې وایي چې دوی ته د حق نه ورکول کېږي چې په سیاسي برخه کې خپل نظر څرګند کړي. کله که دوی دې له کومې رسنۍ سره خبرې کوي نو دوی تهدیدېږي، دوی نیول کېږي، دوی بندي کېږي. په دې اکله موږ غوښتل د تاسو نظر ولرو.
او په خوشنۍ سره باید دوی وګوري چې کله طالبانو حکومت ترلاسه کړ، چې دوی عمده ستونزه دا وله چې دوی د حکومتدارۍ لپاره هغه مشرانو یې حتی ستراتیژي نه درلوده، یو شی چې په مدونه توګه یې مخته بوزي. او د دې تر څنګه هغه څه چې موږ په سیستماتیکه توګه درلودل، چې یو ښه د ولس د واک پر بنسټ باندې یو نظام مو درلوده، اساسي قانون کې، دا یې هم ګونګ برخلیک سره مخامخ کړ. نو کله چې اساسي قانون له منځه لاړل، د خلکو اساسي حقوق د خطر سره مخامخ شول. او په تېرو دوو کلونو کې ډیر عمده اساسي حقوق دی وګړو تر ستونزې ورته پیدا شولې، محرومیتونه او محدودیتونه پکې راغله. چې په هغه کې مهمه یې همدغه و چې ملي حاکمیت کې د خلکو د نقش موضوع وه، رسنۍ او د ازادۍ نه نیولې د سیاسي احزابو تر د ازادۍ پورې، او د رایې د انتخابول او د کاندیدېدل، دا ټول او د دې تر څنګه طبعاً د کار حق، د تحصیل حق، د عادلانه محاکمې او مساوات او همدغه رقم، هغه حقوق چې په 1922 کال اساسي قانون 22 مادې نه تر 950 مادې پورې په مشخصه توګه هغه راغلي ول، اکثریت د دې ځکه محرومیت رامنځته شو چې د اساسي قانون دوی ملغا کړ. دا په خواشنۍ سره باید ووایو چې دا تر اوسه پورې هم روان ده، سره له دې چې طالبان وایي چې ازادي د بیان درو، خو حقیقت دا ده چې د 93 شوی تضمین دې شتون نه لري چې که دوی په هر بهانه باندې که زړه وغوښته ژورنالیست تر څېړنې لاندې راوسته، سیاسي مبصرین راوستل او عامو خلکو که تظاهرات وکړل، په هر بهانه چې وله دغه محدودیتونه همدغه دي چې دوی رامنځته کړل باندې حقوقو کې، او دا لړۍ تر اوسه دوام لري، او دا تر هغې پورې ورکېدای نه شي چې دوی یو نوشته شوی تضمین چې اساسي قانون پر بنسټ باندې وسي ورباندې توافق کنه کي، په هغه کې نړیوال ستانډردونه وسي، تضمینونه وسي، تر څو عام وګړي د دې تضمین پیدا کړي چې که موږ یوه سیاسي مبارزه کوو، که سیاسي حزب یا مثلا جمعیتونو په جوړېدو یا دې ته ورته ازادي د بیان نه چې په هغه رقم چې قانون حکم کوي استفاده وکړي، دوی نشي کولی مګر دا چې یو تضمین یا یو سیستم رامنځته شي چې عام وګړي بیا دا مشکل د خپل حل کړي پکې.
بله، مصباح صاحب، تاسو د خپل خبرو پایل کې ویل چې کله یو څوک په سیاسي برخه کې باس کوي، خپل نظر وړاندې کوي، په اړه برخه کې چې خودی موږ او تاسو باس سیاسي اړخ باندې دی، دا د حق دی او دا حق څوک نشي ورنخستلی، مګر لکه څنګه مو چې اشاره وکړله، اوس دغه حق له خلکو نه اخیستل سوی دی، دوی باس نشي کولی. دا به څومره بدې پایلې ولري په طالبانو باندې، په عامو وګړو باندې؟ هغه بد تاثیرات کوم دي؟
ګوره، حق د خدای تعالی نوم ده، یو ثابته شی ده او په هیڅ حالت کې تغییر وړ نه ده. یو سلسله اساسي او ذاتي حقوق چې وګړي لري، هغه د پیدایښت نه سره یو ځای لري. اوس مهمه مسله دا ده چې که په یو ټولنه کې د عامو وګړو حقوق تضمین کیږي نه، هلته بې عدالتي رامنځته کیږي، او عدالت د ټولنې مسیر په تعینولو کې ډېر اساسي نقش لوبوي. که عدالت پلی شو نو ټولنه به مثبت خواته ځي او پرمختګ به کیږي او سوکالي او امنیت به راځي، خو که چېرته عدالت تعمین نه شو، خلک عقده اخلي، د نظام په مقابل کې درېږي او ستونزې را جوړوي. نو اوس په شته حالت کې چې د دغسې اساسي حقوقو لپاره کوم خاص تضمین شتون نه لري، او دلته عمده ستونزه دا ده چې خلک په لومړي قدم کې کرکه یې په زړونو کې را پیدا کیږي، په زمینه کې فاصله اخلي له نظام سره، د نظام په مقابل کې درېږي. هغه همداسې یو آسیب پذیره هیواد لکه افغانستان چې 50 کاله په استخباراتي لوبو کې، په نیابتي جګړو کې او په انواعو د تبعیضي مواردو کې راښکیل هیواد ده، چې له دې موارد ډېر زیات متاثره کیږي. یعنی دلته په اسانه د نظام په مقابل کې خلک جګېدی شي، او په اسانه باندې د دې امکانات شته ده چې د دوی په مقابل کې وګړي یا هغه هیوادوال چې دي اتباع دوی راجیک شي. نو شته حاکم نظام ته لازمه ده چې د وګړو اساسي حقوقو ته خاص درناوی وکړي، او د دو د تضمین لپاره یو خاص میکانیزم رامنځته کړي چې هغه پرته له اساسي قانون نه په بله لارې ممکنه نه ده.
یو بل څه چې په دې وروستیو کې ډېر پېښېږي، هغه دا دي چې کله یو څوک په یو مورد کې بحث کوي او بیرته بیا دوی ورباندې خبرېږي چې خبرې کړي، بیا دا نفر په زور بیرته بیایي په جبر سره بل ډول خبرې پیاړوي، او هغه کومې خبرې چې مخکې کړي هغه ټولې ورباندې ردوي. آیا دا کار د دوی ټولنې ته او نړیوالې ټولنې ته په حساب غولولی سي چې نه خبر داسې نه ده، دا رقم ده، او که دوی اسې خپل ځان خوشحاله کوي، دا یو کاذب کارونه دي چې دوی کوي؟
او دې کې خو هیڅ شک نشته ده. ګورې، کله چې یو حق مسله مطرح شوله لکه د بیان د ازادۍ، دا خو داسې یو حق نه ده چې یوازې په افغانستان کې شتون ولري، خدا خو په ټولې دنیا کې د دې لپاره میکانیزمونه په نظر کې نیولي دي. او دې ته کوم تعریف چې راغلی ده، هغه دا ده چې پرته له کوم سانسور نه یو څوک وغواړي د خپل د حق نه بیان، د خپل د زړه خبره وکړي. البته محدودیتونه شته په هغو مواردو کې چې بیا ملي منافع په خطر کې وسی هغه بیا د اکثریت هیوادونو کې د دې هغه لري ممانعت ورته شتون لري. اما کوم څه چې طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه پرې باندې وغولوي او په زمین کې خلکو باندې فشار راوړي او تر وروسته له دې چې یو څوک یو نظر ورکوي او بیا هغه تر فشار لاندې راځي، دلته له یوې خوا خو د هغه شخص سره دی چې اساسي حق دی لکه د بیان د ازادي حق ده، د دې د محدودیت تر څنګ یو سلسله نور حقوق یې تر پښو لاندې کیږي، مثلا په خپل سر توقیف، په خپل سر محاکمه، تعجیب د انسان او د ازادي د محدودیت. یعنی دلته انواع د نورو اساسي حقوقو په دې کې نقص کیږي او د طالبانو لخوا نه توجیه اصلا د قبل دو ور نه ده که هر څه ورته وایي، مگر دا چې کوم څه چې دوی کوي د قانون په مطابقي وکړي. نو طبعا نړیواله ټولنه خو په دې موضوع باندې د نړۍ په سطحه باندې دا مسائل منل شوي مسائل دي، په یو فرهنګ تبدیل شوی ده، نړیوال په دې نشي غولېدلی او نه هم عام وګړي د افغانستان. د افغانستان خلک هم خصوصا په دې شلو کلونو کې د پوهې کچه لوړه شوله، سواد پورته شو، د خپلو حقوقو نه باخبره دي. او تر ټولو مهمه دا ده چې موږ دغه حقوق چې اوس پرې باندې بحث کوو خو د اسلام کې اساس لري. د دې تر څنګ به د موږ دغه حقوقي یو د اساسي قانون پر بنسټ کوم نظام چې رامنځته شوی دی د سل کلونو را په دې خوا په دغه اتو اساسي قوانینو کې چې په مختلفو وخت کې دلته نافذه دي، پرې ټولو کې د حقوق ول او خلک په دې خبر دي. نو د طالبانو لخوا نه دغه کړنې توجیه پذیر نه دي، پرته له دې چې موږ دې ته یو استبدادي عمل وایو او د خلکو د وګړو اساسي حقوقو د نقص تور پرې ولګوو، بل هیڅ توجیه نه لري.
کوم څه چې موږ تاسو یاد کړل، نړیواله ټولنه دا ویني چې ورځ تر بلې خلک سانسوریږي، دوی خپل نظر نه څرګندولی، مګر لکه څنګه چې په کار ده دوی اقدام نه کوي. تاسو چې په دې برخه کې همیشه موږ سره بس لرئ، د تاسو برداشت څه دی؟ ولې دوی یو جدي ګام نه پورته کوي؟
ښه، نړیواله ټولنه خو په خواشینۍ سره باید ووایو چې په 1945 کلونو کې د افغانستان په موضوع کې صادقانه کار نه ده کړی، بلکې ښکیل دي، ځکه چې نړیوالې ټولنې د جنګونو عامل کیږي او اوس هم دوی هغه خپلې کمې برنامې چې دي هغه مختبیه. فقط یوازې خبره دا ده چې د دوی خبرې د شعار تر حده پورې دي، که نه نو افغانان کړیږي. او دا اوس هم سعید ظاهرا دا وضعیت په افغانستان کې لږ ښیي، مسکنه شانته امنیت به وسي، ولې حقیقت دا ده چې موږ له هغه ټولو نعمتونو نه چې نور هیوادونه له هغه نه برخمن دي محرومه یو. یو ستراتیژي یو څه چې موږ روښنايي ته بوزي نشته، او په دې کې نړیوالې ټولنې سکوت اختیار کړی ده. دا وضعیت په هر حال د قبل دو ور نه ده د افغانانو لپاره، د عامو خلکو لپاره، ځکه چې د دوی کم دریز، د دوی دغه کم موارد، لکه چې کم شرایط چې ایښي دي، خصوصا د جمهوریت نسکورېدو نه را په دې خوا چې هغه د عامه شموله حکومت او د ښځو د ونډې او همدغه رقم تروریزم سره مبارزه، یا دې ته ورته کوم شرایط، کوم وړاندیزونه چې د نړیوالې ټولنې لخوا شوي، او تر څنګ چې کله کوم جوابونه د طالبانو لخوا ورکول کیږي، په دې کې تاوان عامو خلکو ته ده. ځکه موږ هغه اصلي څه چې ورته ضرورت لرو چې هغه د فقر د اوسني بحران نه د وتلو موضوع ده، د سیاسي کوم بحران کې چې افغانستان ډېر بد راښکیل ده، او د دې تر څنګ دغه ټولنیز بحرانونه او دغه د حقوقي بحرانونه چې ورسره مخامخ یو، دا لا ورځ تر بلې نور هم کړکېچن کیږي او ستونزې عام وګړو ته زیاتېږي. نو نړیواله ټولنه دلته هغوی هغه کوم نقش د ملګرو ملتونو د منشور پر بنسټ چې افغانستان د هغه د پخوانیو غړو له جملې نه راځي، د هغه منشور سره په ټکر کې دي، او د دې تر څنګ په نړیواله سطحه باندې کوم ساختارونه چې رامنځته شوي دي، که هغه د بشر د حقوقو شورا ده، که هغه د امنیت شورا ده، که هغه د اقتصادي شورا ده، یا هم منطقوي سازمانونه چې کوم جوړ شوي دي چې د هغوی هدف یوازې همدا ده چې د هیوادونو په سطحه باندې د کومې ستونزې چې دي هغه هوارې کړي. خواشینۍ سره چې هغوی دا نقش نه لوبوي، او حاکمه ډله هم پرته له دې چې دغه ملي منافع او ملي د خلکو دغه کوم درد چې ورسره دا اوس ورسره مخامخ ده، دا په نظر کې ونیسي، یوازې همدې ته خوشحاله دي چې دوی په قدرت کې دي او دوی د خپل کار ته په همدغه رقم سره ادامه ورکوي، چې په دې رقم سره مخته ولاړ شو تبن پایلې به منفی وي، لکه دا اوس چې موږ یو منفی مسیر ته روان یو.
اوس خو حالت داسې راغلی له یوې خوا نړیواله ټولنه لکه څنګه چې مناسبه ده اقدام نه کوي، له بلې خوا نه طالبان د خلکو پروا نه لري چې دوی په څه رقم وضعیت سره مخامخ دي. دوی خپل نظر ته نه پرېږدي، په تېره بیا سیاسي برخه کې خبرو ته نه پرېږدي. اوس خلکو ته څه کول پکار دي؟ خپلې خبرې څه ډول یو چار چوکاټ کې تنظیم کړي چې هغه د دوی اساسي او بشري حق چې نظر ورکول دي، خبرې کول دي، هغه له لاسه ورنه کړي او هم مشکل ورته جوړ نه سي.
ها یو څه د یادولو وړ ده چې که طالب هم ده لاندې افغانستان له خلکو جوړ ده، که جمهوریت هم و، که مجاهد و، که کمونیست و، که هر نوم باندې و، لاندغه وګړو نه را جوړ ده. خو موږ وګړو کې له دې چې دغه د قدرت او د سیاست ته د رسېدو مسله ولا د دې تر څنګه دغه قومي و، سمتي و، مذهبي و، دې ته ورته دغه ستونزې ولانجې چې دي د دغو شیانو پر بنسټ باندې د دوی سترګې ړندې دي. لکه دا اوسنی شته نظام باندې اوس فکر وکړي چې طالبانو ټول غړي به اویا اتیا زرو پورته نه وسي، مګر نن سبا هغه د په میلیونو خلک دي چې د همدغه نظام صحیح ده، د هغه شي د طرفداري وکړي چې هغه مثبته وسي. ولې داسې لابي ګري، داسې موارد چې هغه موږ یې په سترګو وینو چې هغه د موږ راتلونکي لپاره ډېر خطرناک ثابتېږي او دوی بیا هم ورسره ملتیا کوي، دا به زه فکر کوم چې یوه تاریخي ناځواني و. لازمه ده چې دوی د خپل په هغو ستانداردونو بحث وکړي او طالبان تر فشار لاندې راولي او غږونه د خپل پورته کړي چې هغه ستاندارد د موږ د راتلونکي لپاره ګټې ولري. لکه د نجونو د تعلیم مسله، د ښځو د ونډې موضوع، په همدغه رقم په د یو مدونه نظام د شتون موضوع چې رسمیت پېژندلو زمینه مساعده شي نړیوالو سره د روابطو د اقتصادي برنامو لپاره، همدغه رقم په دغو ټولو مسایلو کې نو دې کې خلک لازم دي چې د خپل په ښه او بد باندې پوه شي چې او تر څو د دغو مواردو په مقابل کې مبارزه وکړي. او که خلک راسم نشي نو ډلې خو به راځي. څلوېښت میلیونه خلک یو خوا، یو پنځوس زره یا یو لک نفر بلې خوا یو خوا کېږي. په دغه څلوېښت میلیونو خلکو باندې بندسې په کلونو کلونو حاکمیت کوي، مګر دا چې د څلوېښت میلیونه که وتوانېږي چې یو څه هم د خپل دغه خیر باندې پوه شي او ګټې په نظر کې ونیسي، زه فکر کوم چې بیا به هېڅوک یې په مقابل کې ونه درېږي. دغه ستونزه شته ده، دغه چې نړیوال یا دغه نیابتي جګړې یا دغه ناځوان همسایګان د موږ مداخلې کوي په دې مسایلو کې، علت همدغه ده چې دغسې ناپوه خلک را ګیر کړي دي او په دوی باندې خپلې پروژې عملي کوي. که د واقعیت خدا ده چې کوم تصویر چې اوس افغانان افغانستان نه ده، دا اصلي تصویر نه ده. اصلي افغانان په یو بل حالت کې دي چې هغوی لازمه ده چې هغوی هغه خپل تصویر را وباسي، هغه تصویر چې یو واقعي افغانستان چې پنځه څلوېښت کلونو مخکې وه په نړیواله سطحه درلوده، یا په تاریخي لحاظ باندې څو سوه کلونه را په دې خوا چې وه، په دغه کې هغه تصویر بیرته د خپل ترلاسه کړي.
بله، په آخر کې که په دې خبرې وکړي راته چې حاکم نظام د څه کول پکار دي چې له خپلو دا ډول کړنو لاس واخلي تر څو د افغانستان خلک لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل ټول ضرر عامو خلکو ته رسیږي، په حساب هغه بیچاره خلکو ته رسیږي. حاکم نظام ته څه وایي چې دغه ملت نور ونه ځوروي، دوی ته حداقل د خبرو کولو حق ورکړي؟
حاکم نظام ته خو په لومړي قدم کې یو شی ډېر مهمه ده چې دوی د خپل مشروعیت ته یو میکانیزم په نظر کې ونیسي چې دغه په ملي سطحه مشروعیت رامنځته کړي. ځکه دوی که هغه دوه زرم کال نه مخکې هم ځانونه حاکم بلل، د زور په واسطه باندې راغلي وو. د زور حاکمیت خو مشروعیت نه ده کنه، خو د زور د توپک په زور ده، او هغه پرته له انتخاباتو بله لار نه لري. خو دوی په خواشنۍ سره چې په دې مواردو کې اصلا ورسره بحث نه کېږي. نو ملي مشروعیت، نړیواله مشروعیت، یو مدونه نظام، دی اساسي قانون پښتون کې امکان لري تر څو چې دغه اساسي لا ستونزه د خپل حل نه کی، دا شته نظام به هیڅ عنوان باندې پرمختګ ونه کی، هر څه به همدغه سي مسکنه رواني لکه دا اوس چې وسی. نو د خلکو اراده ته درناوی، د خلکو حقوق ته درناوی، یو سلسله حقوق دي چې هغه به اساسي قانون سره هیڅ ربط نه لري، چې هغه د ازادي حقوق دي، حق ده، هغه د تحصیل او د تعلیم حق ده، او هغه دغه رقم د سیاست ته د زمینی حق ته چې خلک په سیاسي قدرت او په سیاست کې خپل د اظهار نظر او کې عدالت ته د لاسرسۍ حق ده. یعنی دا حتی که د اساسي قانون شتون هم ونه لري په دې موردو باندې ډېر لازمه ده. د کار حق ده، اقتصادي برنامو لپاره کار کول دي، د ټول کې باید داسې کار وشي چې تر څو د خلکو په زړونو کې نفرت رامنځته نه شي، فاصلې ډېرې نه شي او خلک علاقمند شي کار وکړي، بیرته دوام پیدا شي. تر ټولو مهمه یعنی که چېرته دغسې ستراتیژیانی چې د تداوم او د استمرار تضمین کوونکي اوسي طالبان په نظر کې ونه نیسي، البته په نوشته شوي توګه که هغه په داخلي سیاست وسي او که په نړیواله سطحه باندې بیرونی سیاست وسي، داخلي کړنې چې وسي ټول فعالیتونه دا چې نه اوسي دوی دوام بیا له ستونزو سره مخامخېږي. وضعیت ډېر حساس ده او لازمه ده چې دوی یو څه وکړي. تېرو دوو کلونو کې دوی هیڅ هم نه دي کړي، دا په هیڅ عنوان موږ ته د عامو وګړو ته د قبلېدو وړ نه دي. دوی هیڅ برنامه نه لري او لازمه ده چې دوی مخ په نظم و نظام او په ستانداردونو ولاړ شي تر څو عام وګړي احساس مسؤلیت وکړي او د هغه پر بنسټ باندې به مخته ولاړ شي.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه.
درندستانو دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په سیاسي برخه کې د خلکو د خبرو کولو پاکل خبري وسویل. موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصباح تربیه فرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری.